السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم پایل دې سات په خبرونو کې وو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ټولو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کې دوه خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کې دوه هرکلی کړی، خو دای هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوی وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقیف کې دي. د رسنیو د ملاتړ دې دوه دې بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان آزاد کړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د $2.5 million په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې ده. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي دي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله ګڼې رسنۍ وتړل شوې. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای و سبا چهارشنبه د لندن په 9 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 1:30 پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. دې شورا د لندن په څلورم هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د بې سرحده ډاکترانو ټولنه یا ام اس اف وایي چې د افغانستان روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شو وایي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینو د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د غزه روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزه پر جنوبي ښار رافه د اسرائیل پر توغندي حمله او بمباریو کې درې کورونه لګیدل چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شو فلسطینیانو د غزه په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رافه ښار کې پناه اخیستي، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نو خوندي نه دي. نن سهار د غزه د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندي د ازموینې نن درې کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې کیم وویل د خپل هیواد د وسلو د جوړولو پر وړتیا پوره باور لري او زیاته کړه چې ښایي د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې نورې ازموینې هم وکړي، خو کارپوهان په دې اندي چې پیونګ یانګ د امریکا د اصلي ټاټوبي د ویشتلو لپاره باید ډېرې نورې د پام وړ توغندوی ازموینې هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د بیپولو ډاکترانو ټولنه ام اس اف وای په افغانستان کې روغتیا سانتیاو تن لاسرسي او د روغتیا شرایط خراب دي. د ناروغ خلکو د مړینې خطر زیات کړی دی. خلک هم د روغتیا سانتیاو نه لرلو شکایت کوي.
اول د ګاښ ما زه مریض دا کلینیک ته راغلم د دې کلینیک څه نه است جواب کړم د دې څه خې کړې ته جواب کړم.
په دې اړه به د صحی او روغتیایی چارو لیو کتون کی سره هم وغږیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د افغان کډوالو میرمنو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دوی د حقونو باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا به هم واورئ چې په خوست کې میش وزیرستاني کډوال وایي مخکې کلونو کې به له ژمې مخکې ورسره مرسته کېدې، سږ کال ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
امید دی یونیسف د اخلاق چرواکي نه دا خواست دی چې موږ ته د خپل حق ادا کو، اکه نغدي وي که خوراکي وي او که نره سرپناه ځایي نه وي، ویل چې ژمی دی، اوړې دی، بارونی نه دی او د میش خلک ډېر بې واسطه او ډېر غریب دی.
خبرونه په دوهمنی مایه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث محمد کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو پر ترنګلو اړیکو څرخي.
په داسې حال کې چې پاکستان دا 15 کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردی پروژې دلته پلي کړي، خو موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو. باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم و اوریدل، د بی پولي ډاکټرانو ټولنې اس اف واي په افغانستان کې روغتیایي اسانتیا او تن لاسرسي او د روغتیایي شرایط خرابې دود خلکو تر منځ د مړینې خطر زیات کړی دی. ټولنې په یو راپور کې پرونی خبر کړی د افغانستان روغتیایي سیستم له فشار سره مخ بللی. په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم خلک روغتون ډاکټر او درملو ته د نه لاسرسي لامل له بیلابیلو انکړونو سره مخ دي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې
د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم لوګ دی مودې راهیسې د کارکونکو کموالی او د بودیجوي کمښت له امله لرننګونو سره مخ بللی. د سازمان په یو راپور کې چې پرونې خبر کړی لیکلي، د افغانستان روغتیایي سیستم کې د زیربناو له منځه تلو، د صحي پرسونل کمی، روغتیایي شرایطو خرابېدو او د روغتیایي اړتیاو د نه پوره کولو له امله د خلکو ترمنځ د مړینې خطر هم زیات کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې د 2020 کال په اگست کې د حکومت له بدلون وروسته چې واسره د ملاتړ کوونکو تمویل راکم شو، د افغانستان پروختي سیستم فشار هم اضافه شوې دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان په شمال کې خپل فعالیتونو ته په اشاره د حملې کلی چې په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې ماشومانو ته د پاملرنې پرسونل، بودیجی او اسانتیاو د نشټوالي له امله د دې ادارې کلینیکونو ته زیات ناروغان راځي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې راپور کې یادو شویو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خوران د ادعا کړی چې دوی توانېدلی د افغانستان صحي سکتور له فلجدو وژغوري. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بیا خلک وایي نه یوازې دا چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، بلکې د روغتیایي مرکزونو کمی، درملو او د روغتیا پالانو نشتون یې ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د هلمند اوسیدونکي رحیم محمد ازادي راډیو ته وویل
کلینیکونه هنونه سره کمزور کلینیکونه چې درې ورځې د دې میاشتې حالت یې اول د ګاښ ما زه مریض دا کلینیک ته راغلم د دې کلینیک څه نه شته جواب کړم د دې څه خې چیرې ته جواب کړم د چیرې څه خې ته کنده ته تللې ما دا نه ولې شته د پات څه ژوندې دی ورسو ډاکټران نسد دې ورځې د دې بعد هغه بیا بیرته تللې و میاشتې ته چیرې دې ورځې دلته چیرې دوه ډاکټران اغل دې نه زنه یو زنه نه ور سره دا چې وسه میشه دلته دلې وای یو نه کې خوندور ځای جوړ شي ما سې دې خوندې بعد هغه کې ناس دې ورځې د دې بیا بیرته تللې بازار ته
د کونړ اوسیدونکو ګل زمان بیا وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نه لري او مجبور دي چې خپل ناروغ تر خار ورسوي.
دلته روغتیایي اسانتیاوي نشته او د دې ساحه خلک خار ته چې کوم د روغتیایي مشکلاتو لپاره زیو مصارف هم نه لري. ډیر خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، زمونږ علاقې خلک چې ځینې مریضان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنی دوه مشکلات دي او خاص کر د زنانه او مریضانو ډیر به مشکل دي چې اکثره یې په لار کې چې کوم د خپل ژوند د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې چې د 2023 کال په اگست کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغانستان روغتیایي سکتور له مالی ستونزو سره مخ و بل او زیاته کړه. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 8 میلیونه خلکو ژوند ژغورونکو اړینو او ممکنه طبي مرستو ته لاسرسی له لاسه ورکړی. د افغانستان روغتیایي سکتور هغه مهال له لا زیات فشار او مالی ستونزو سره مخ شو چې طالبانو په دولتي ادارو او خصوصي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د 2023 کال په جنوري کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل په نا دولتي مؤسسو کې د خزو د کاربندیز لامل و نوی روغتیاي مرکزونه تړل شوی چې د فعالیت بندیدو سره نږدې نیم میلیون افغانان له روغتیاي خدمتونو محروم شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان دروان کال په اګست کې دا هم ویلي و چې هر ورځ څلور وشمان دي او یو سل وش په تماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري.
د افغانستان اسلامي طبي اتحادي مشر ډاکټر محمد یوسف طیب هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیر مننه نوري صاحب تاسو مستاسو کارکونکو او افغانستان متدین ولس ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زستو خدمت کې
راپور مو اورید د بسرحد ډاکټرانو ټولنې د افغانستان روغتیایی یا افغانستان صحی او روغتیایی ستونزې ډیر زیاتې بللې ویلې دي چې روغتیایی برخې ستونزې دومره ډیرې دي چې د صحی تاسیساتو د لا زیانمنېدو او دغه راز د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. ایا وضعیت هم داسې ده؟
مننه نوري صاحب. بلې تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي، اما د افغانستان د هیلت کلستر راپور چې د 2023 کال لپاره تخمینوي، دا هغه راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیایي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیایي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو دوو یا دریو کلونو کې کېدی او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو د پاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرسته هم تقریبا د 2 میاشتو را پدې خو درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حد موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پر مختلفو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپل پوره هڅې کوي تر څو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د غوږ لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته، د دوی د لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي، نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هیلت کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود، افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نسبی ډول یا فقسمی ډول باندې داسې هم ویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه گذاری کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو تر څنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روختون صحی کلینیک ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روختونونو د کلینیکونو په برخه کې د ډاکټرانو په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیايي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدي نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسي ستونزه زموږ له نظره او زموږ د ټولنې له نظره د افغانستان د دولتي روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کېدونکو روغتیایي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامه روغتیا وزارت جدي فنګونی او توجه ته ضرورت دی. د واردیدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زمونږ روغتیایی سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر دې حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي، او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي، سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظر ضعیف دي، داسې کوم په شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د درملو ټیټ کیفیت د ټیټ کیفیت درمل را واردېدل دا دوهمه ستونزه ده. دریمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا د کمواله، مثلا په لری پرتو سیمو کې او هغه متخصص کادرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په لری پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نوی په دې اساس باندې متخصص کادرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تک زرخه کوي، نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضي تخصصي برخو کې د کادرونو نشتون د هیواد په سطحه یا د ډیرو کمو کادرونو موجودیت، مثلا د سرطاني ناروغیو په برخه کې د متخصصو کادرونو نشتون زما وایم، ځکه چې کادرونه دومره کم دي چې په نشت باندې حساب دي، او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولست دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي.
کور ودان د افغانستان اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر محمد یوسف طیب.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د ښځو څنګه د افغان کډوالو میرمن و او جنو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دوی د حقونو باید ملاتړ او ساتنه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمن چې په وروستیو کې کډوالۍ ته مجبور شوې دي وایي خوشاله ژوند نه لري او په وینا یې راتلونکي هم نامعلوم دی. نور جزئیات به له خپل خبريالو وورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه استازي ایلسن داودیان د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې کډوالۍ د ډیرو افغانانو لپاره یو انتخاب نه دی. هغه ویلي دي خپل د هغو کډوالو لور ده چې کډوالۍ غوښتنه واخو د نوموړي په خبره ډیرو افغانانو لپاره بیا د خپل هیواد پرېښودل یو انتخاب نه دی. هغه غوښتنه کړې ده چې افغان کډوالو میرمنو او نجونو د ملاتړ وشي او د حقونو د خوندي کولو لپاره یې باید هڅه وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه هم پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې رئیس هغه کډوال چې افغانستان ته لیږل شوی دی 80% یې ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې ځینې هغه میرمنې چې په ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د وطن پرېښودو ته مجبورې شوې وایي په نامعلوم برخلیک کې ژوند کوي. د دې ښځو له ډلې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د هغې لپاره اجباري کډوالي له کورنۍ څخه د لرې کېدو سخت کار او نامعلوم راتلونکي په معنا ده. یوې بلې میرمنې بي بي زینب هم ازادي راډیو ته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته مجبور شوې ده وویل چې اوس په ایران کې ژوند کوي. هغه وایي سره له دې چې د کډوالۍ قانوني اسناد لري خود روان تعلیمي کال په پیل کې ډېرې هڅې وکړې چې خپل اولادونه د ایران په ښوونځیو کې شامل کړي خو بریالۍ نشوه. نوموړې د نورو ستونزو خبره هم کوي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ بهیر یو ځل بیا زور اخیستی. مننه.
کور ودان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ د افغان کډوالو میرمن و انجونو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښکاره کړې چې پرون د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت ازادي راډیو پرون ډېرې خپرونې همدې موضوع ته ځانګړې کړې وې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم په دې اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ او دغه راز ویډیوګانې هم شته. او اوس به هم د غزې روانې جګړې ته مخه کړو. اسرائیل د غزې په ترانګنن هم خپلو حملو ته دوام ورکړ چې په پایله کې د فلسطیني چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه فلسطینیان په رفح او دیارلس تنه نور په جبالیه کې وژل شوي دي. له بلې خوا د یمن د حوثي اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سره سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حملو ته دوام ورکوي. نور جزئیات د احمد تکل په راپورټ کې اوري.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیلو په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزا کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا اووه نوي ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرائیلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې نو خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرائیلو یو بریټ ډیر لس کسان وژلي او 15 اویا تنه نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرائیلو د حماس د اکتوبر د 8 مله خونړي بریډ وروسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل، د دې سخت دریزې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوې. لوګه بیوزلی او د بیزایه شویو خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې شل زره فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی، ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 129 تنه اسرائیلي برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سره سمندرګي سیمې ته هم غځېدلې او په دې ترڅ کې د یمن، ایران، پلوي حوثي ډلې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کښتیو وشتل پایل کړی دی. لدی حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کښتیو امنیت ونیسي، خو حوثي ډله وایي چې دوی بخپل حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری اژانس ته ویل چې کله نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حملو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې حوثي ډله به یوازې اسرائیلي کښتۍ او هغه کښتۍ چې اسرائیلو ته ځي په نخښه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بل مړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه وکړو. صفی الله ستنګزی ته بغښو.
نیوزویک خبری مجله په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې پاکستان باید د جنسیتی اپارټاید یو دولت ته د افغان کډوالو خزو جبرستنول ودروي. لیکوال په اسلام آباد کې د یوې افغانې خزې ستونزمن ژوند ته اشاره کړې چې له خپلو دریو ماشومانو سره په یوکرایي اپارتمان کې اوسیږي. د نیوزویک په دې مقاله کې د امنیتي دلایلو په سبب د یادې افغانې خزې لپاره د زهاب مستعار نوم اخیستل شوی. وړاندې راغلي چې د زهاب کورنۍ د نیول کېدو او جبرستنېدو له ویرې له کور نشي وتلی. د لیکوال په اند د زهاب په څیر مرمنی چې اکثر په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلی، اوس په پاکستان کې په پولیسو سربېره له هر چا ویریږي. په مقاله کې راغلي پاکستان داسې یو دولت ته افغانان په تیره بیا ښځې او د تیر رژیم چارواکي او فعالان په زور ورستنوي چې پکې پر بشري ناورین سربېره د بشري حقونو بحران هم روان دی. نیوزویک د طالبانو د حکومت هغو لسګونو فرمانونو ته اشاره کړې چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محرومې کړي. له ښوونځیو او پوهنتونو د افغان نجونو راګرځول، د افغان ښځو پر کار او فعالیتونو محدودیت او ورزش او پارکونو ته د هغوی د ورتګ مخنیوي د خوځو په وړاندې د طالبانو له سختو اقداماتو بلل شوې. نیوزویک انتقاد کړی چې د پاکستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د داسې افغانانو نوملیکنه نه ده کړې چې د ځان د خوندیتوب لپاره د غیوات تکړه شوې. د راپورونو له مخې نږدې 15 لک افغانان د نومبر له لومړۍ له پاکستانه ایستل شوې دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF په خپل پاڼه باندې د افغانستان په شمال کې د نوزیګو او وړو افغان ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتو او امکاناتو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د داسې دوه وړو نجونو روغتیايي زیاد شوې چې میندوی په ډیرې خوارې د بیپوري ډاکټرانو لملاتړ برخمن روختون تخپل انجنیر رسولی دي. نه میاشتنه هودا چې اوس د ناروغي په بستر پراته ده، علاج نه کید او مورې فریدی د مرستې او درملنې لپاره هر ورته کاو. هودا په شدید خوارځواکۍ اخته ده او ویلته نسناسته او نور صحي عواملات شوي. اخو یو نووزیګي ماشومه اتوسا چې پاتويشتمه اونې کې زیګیدلې و د نووزیګو په عجله برخه کې بستر ده. د اتوسا مروای سخته کړې ده چې وړم لورې په ماشين کې پراته و. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پروختون کې دوی یوازې 28 داسې نووزیګو ناروغانو ته ځای لري، خو له مجبورې شپېته ماشومان پکې بستر وي. په مقاله کې د بیپولي ډاکټرانو د سازمان د مزار شریف د څنګې د مشر هایدی اوختنباخ خبرې راخستل شوې چې د افغانستان په شمال کې د نوزیګو او وړو ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتو او امکاناتو لکموالي اندېښمنه ده. هغه ویلي MSF مزار ته په دې خاطر راغله چې د نوزیګو ماشومانو د مړینو کچه راټیټه شي، خو د هغه په خبره د مراجعه کچه د دوی تر ظرفیتونو خورا لوړه ده او دا ښکاروي چې هلته څومره صحي خدمات او امکانات کم دي. په مقاله کې لدی یادونه شوې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ګڼو نورو برخو په څیر صحي سکتور هم د بودیجې له کمښت سره مخ شو. د بودیجې دغه کسر د نوزیګو او وړو ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتونو پر سوالو کې مستقیم اغیز کړي.
او اوس به هم په خوست کې مش د وزیرستاني کډوالو ستونزو ته مخ کړو. د خوست ولایت اړوند سپیری ولسوالۍ او افغان دوبې کې مش د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR او د افغان طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له دوی سره د ژمنې مرستې وشي. د هغه کډوالو چې په وزیرستانونو کې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته راوختي دي. دوی وایي تیر کال ورسره UNHCR د نغدو مرستو تر څنګ د ژمي لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوي و خو سک د مرستې نه دي شوي. نور حال په دې رپورټ کې اوري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری ولسوالۍ افغان دوبۍ غریزه سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي لري راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کړي، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رګ نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د میشت وزیرستانوی کډوالو یو مشر ماری خان وزیر مشاد رډو ته ویل
میش دا غوړي د UNHCR نه د مشاد رډو په واسطه چې د میشتره د ژمنی نغدي مرسته خامه خاوه شي ویل چې نر کول شول خو د دوا کول خو بیخی دا سنیم نیمګر شي او ساش کول خو بیخی ها پاته نه لګي او ورکی دی کا نو شي. بیا ان شاء الله میر د ریاست مخته درنه حاضر کوي چې زمرا کډول دی او مظاهره هو بوسي روډ هو بندوي او میر د UNHCR د اخلاق چرواکي نه دا خواستای چې میش د خپل حق ادا کو اک نغدی وی ک خوروکی وی او کندرا سرپنا زین وی ورچ زمای دی او ور دی برونی نه دی او د میش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستانی کډوال وای دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون لکبله پښوان کې له بیلابیلو کډاونو سره مخامخ دي، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیول شي او نه ځانون لپاره اړین خوراکي توکي برابرول شي. د افغان دوبې په سیمه کې اول میشت وزیرستانی کډوال خیر محمد وای
پروسش کال څو کومه مونږ سره ژمنه مرسته وشول درې $1 هدا دوا کوله مونږ به برخه شي پارون شاس کال څو نیمای خل ته ملا شو لاته نیمای خل پات شول به برخه پات شول مونږ نبی اله کو چې په ساخ کال کې مونږ سره ژمنه مرسته خورکی تو کې دا هر شي نه به برخه پات شوی مونږ چې کوم دی الته کلینیکونه نلرو دوايان نلرو بیماران دغه سره پرته دي.
وزیرستانی کډوال وای هغه سیمه چې دوی پکې میشته د نورو هوارو سیم پرتله سړی او وورې ندی او دوی د اقتصادي ستونزو لپاره د سوانګ توکو د وادرملو او نورو ژمنه توکو خلکو درانی ول وسوتوان لری
نورت الله وزیر یم میش خو په خیمه کې پروتای چې میش ته څه باندې باس ونیم شي د میش سره کومک وشي په میش خو جوړ وشي لیار باندې شي بیمور ته هر تکلیف تای میش د ډبل پی دی نسیر نه ده هوشتنه دو چې د میش تونځ دای حال کو
زمان عمر دای سولر روان دای زمای روان دای اوبر روان دی برونی نه روان دی و د میش سره ایڅ د دغه سبب نشته چې میږي وکی د ان سی آر نه دغه غوښتنه ده چې میشته د پزر نظر نقدی مرسته در سره ورسوي.
یاد ستونزې مو په خوښ کې د کډوالو ادارې له چارواکو سره شریک کړي. هغوی مشال رادیو ته په لیکنی بڼه را لګیلي پیغام کې ویل چې دا مسالې د ان سی آر په ګډون ځینو نړیوالو بنسټونو سره شریک کړي، خو د کډوالو یو بیځایه کېدلو په برخه کې ځینو نړیوالو مسلو ته په کتو هغوی تر اوسه په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. چارواکو په ځانګړي ډول ژمی کې د کډوالو ستونزې مهمې وبللې او ویل نور ملي او نړیوالو بنسټونو سره هم په اړیکه کې دي. یاد دی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتي شوي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث درته خبرو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو مرکز د تلو نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پاروان کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبریال په توګه ازادي سلب شوی وه. د افغانستان بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. تاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د بي سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شوی وایي له دې سره د صحي وضعیت لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینو زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رافه د اسرایل په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلې چې په نتیجه کې 60 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بي ځای شو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رافه ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نو خوندي نه دي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښو باله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندوی د ازموینې ننداره کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په نننی بحث کې له خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د ښکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبري کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولی.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو واره سي راسي دلته شرایط په کلم مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوی چې مساعد وخت را دي. بل دا چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشران راته کول نږدې نه لیدل کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مومې تمامي او دریم خبر دا چې ان شاء الله د هر نوې تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربلل دي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په تیر بیا چې د ډیر اسماعیل خان په درابن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان وژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې بریټ مسولیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوجانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په واروار رد کړی دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وای چې طالبان خو وايي مهمه ده واخین فکر کوي د به وکولای شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړې کړي او برته سره سامي کړي.
د لوی خپل نامه ښاغلی سفیر الله ستانیزی صاحب تاسو تاسو پروګرام قدمون ملمر ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. کومو ګورو پرختیام افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان د پنځه کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنی کړې دي پردې پروژې دلته پلي کړې نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي د خپل بام وار په موږ اچي. خو مګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې حل شي ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډي هیواد ده. دوی باید هم خپل ستراتیژي بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري د ټول نړۍ سره نشي کولای چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوی بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کې. خو دا باید لحاظ نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي دا د پاکستان د استخباراتو لوړپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مو چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب استراتیجی چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډیر خراب شوی وضعیت خراب ده او هلته استخباراتي عملې کوي دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسنی حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده دا مسئله باید د دوی له حکومتي چارواکو سره چې موږ خوشاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانين دي ولسه ډېر عام ولسه ډېر شریف خلک دي هلته ډېر ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لزره انسانان رګ دي چې نیمایي برخه خزي دي او دا د دې فوجانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن کچېره واقعا د افغانستان لپاره سوله غوړي باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات وغوړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکول شي او د افغانستان سره کینیک اړیکې ولري د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو وادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانی او ځینې هغه کارونه چې د ډیرن کارګرانو کارخانه ټول اغزن سینی ولیده او دوی ډیر قوي استخبارات او پولیس لري بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کې عمله کوي د افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډیر ساده ده چې افغان کډوال ونی چې او غوښنه اقرار وکړي وی دبوي او په میډیا کې وکړي خو زباور لرم چې دا د حل لار نه ده موږ لمنو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر استراتیجیک جواز په افغانستان کې بیا د کوم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کی بلکې خپل د فکر کې چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدل شي
مننه کوم اندر سه د نن د کډوالو نړیوال ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځبانې څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ور پوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان لیدلوري افغانانو ته خو به یو د افغانانو راتګ مهمه وی په دغه شرایطو کې او دغه سختي چور سره مخ کیږي
برعکس اول خو باید دا وایي چې زموږ خپل په تیر سلوي مليسيزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی راکې سیاست نه کړی يرغلونو زموږ وادواله په ملیونونو د تاټو چې ګوندو یو د نړۍ ډېر وادوته هجرتونو کې د دې دوی مجبوریتونو وسم د لړۍ روانه ده د پاکستان کې د افغان ماجرو حقوق نه ډېر لوړه پلوړه کچې استفاده شوی دا وګړي د کشمیر د چچن د آذربایجان جګړو ته لګري دي پاکستان خپل کمه شي کاری به کړی دا او افغان ماجرین دوی هیڅ حقوق کوي په خپل ځان ته د ژوندانه چارې برابرۍ ډېر په خټوګه سره تل ژوند کوي او د پاکستان دغه بشرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو د اسلامي حقوقو او د بلملي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډیر زیات افغان ماجرون راوېسل او لایم دا باسي دغه فشارونه یې دی په طالبانو راولل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک پلاس کونی شي زموږ د مدنونو سره تونول لري او نور هم ځینې د پردې ته شا پټ خواسته لري دا یو غوښتل قبول کی افغان ماجرون باندې ظلم کوي تاسو ګری دوی غاڼي دوی زیورات دوی جایدادونه ترتاب کړ او ټول نړۍ سلبینه و ملګری ملتونه د بشر د حقوقو اداري هغه چې په افغانستان کې ناری وي د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین نامه سه اوس ځینې وادونه خپل غږ کوي چې ډېر نا وخت ده پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس استخبارات پوز لري او اتمی واده دوی د خپل هواد سرتاسری عادت به ټینګي نه چې په افغان مظلوم کډوالو باندې بهاني وکي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسره وي او یا هم هغه فشارونه چې ما مخ کې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپل مقاصد ورسیږي دا یو غیر بشري کړنه و زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وي افغان ماجرین تشویقول خلک تشویقول او د خپل وطن په ضد جنگول دا به تاریخ ولیکي خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل سره دي پر ځای دي چې ماجرین ته شرایط آماده کړي برعکس نور ماجرین مو دي طالبان لا تک سره تر پاسه یو میلیون افغان ماجرین افغانان کډوال شوی چې ډېره برخه ټول کډرونو د دې باید حکومتونه توجه کړي زم دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېر نور امریکا کې کاناډا کې ترکیه کې په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي قانوني ورکول کېږي د سر دوه مخه سیاست کېږي دا باید هم ملګری ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپل سرمایه باید انتقال کړي کله په دوم پلان کې دوی ته هم لاره جوړیږي دا به د دوی په زورونو هم لاس پر کې تاسو پیږی چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطونو کار اخلي چې دغه افغانان وزروي او د افغانستان د خلکو او جغرافي سره د دوی دښمنۍ ده کله چې ګټي زباور دن چې افغان ماجرین بیا ولم سوي چې کډوال سی او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجین سره کړی دی ویکلی.
اندر سه مننه کوم درنوریدونکو تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونې چارو وزیر په دې ورستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو د راستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو د راستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پی په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان ته چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سیاحت کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نور اشخاصو.
زما پاند پر احتیا هم همدا خبره ده ځکه چې دوی څو وزیران هم غږ کې پخوانی صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کې چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سیل شي او ځینو پښتنو مشرانو غږ کې کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره. نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوشل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آمده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوي یا اسلامي دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی وي، ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملی کړي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یو لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځ واکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتبار شوي دي ځکه دوی هڅه کوي دي دوی لوی درسیز امریکا ته لاړ غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او د خپل بام واوري مخکې مې چې موږ روانه شوي او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوګي چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه یې د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ځله روان ده او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړه شوې ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لوی حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې ورسره لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول او تر ټولو دا وروستۍ حمله په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړي دي، کوم غوښتل په غیړه هم خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې. په دې مسله باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې لیکلي وو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي. که څنګه زینو خلکو لیکلي لاغې ډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي، ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دے دے ملا په لباس کی راضی خپل یاران سره ګوري، البته دا د دې کمنټ دے. افسر بدلون په نوم چالي کلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري، احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د ورستیو نامنه لپاره را لګلې وي، څو په د دې خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي، خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند دی بند جوړ شي، دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلای شي، که نور څه نوي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي، دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې، تاسو هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبري اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې آتا د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي، په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغه سخت شرایطو کې، نړیوالې ټولنې او سازمانونه مخبرګون ښودلی دی او دغه سي په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي، پاکستان په وار ورده خبره کړې ده. دغه سي پیچلي حالات چې راغلي دي دا بلاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکو څه ډول کړي، ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري، لکه څنګه چې زبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجه، او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترنګلي پاتې شي؟
منل کوم لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ته وایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانجین ربانین دوی وژلی، ملا لوی ملا سیم ملا مریم وژلی ده، او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمنی لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي، د افغانستان کې جګړه غواړي، جګړه دوی په ګټه ده، لوبې کوي، ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي، زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما چې سر کړی دی ځینې مجبور کړي دي، مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو، د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته، ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي، پاکستان ډېر کار کړی ده، هسې که خپل استراتیجي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانو کې ناکامي، لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی زبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښه اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده، که پاکستان خپل لارې ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي، دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه چې دا بتل جګړه وی زباولن چې نړۍ هم نور د افغانستان چکو سره دا اصل ته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغه غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه افغانانو کار دا افغانانو کل چې حکومتونه قوی کیږي خامخا به زموږ اوبه مهار کیږي. دین هیوادوال به هم اوسیږي، موږ به خپل هیواد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ نیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هیوادو لپاره هم کوي او افغانان به نور له دې نه زیات لا تمیلونه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس لري دا یې له اوبو سره له اوسوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي، دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی شي. او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دېش کله نور پرې کیږي قرارداد دوی دې ته هم ډېر اوسیږي، کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي، ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده، دوی د هڅې وکړي. موږ چې دا 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه هلته وو، د طالبانو هلته وو، او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نشته.
مالی اندر سب خو یو څه ظاهر دی چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي. مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واری د خبرو منځګړیتوب وکړ، بلکې درې واری په اوایلو کې، یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دی، په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې، په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي او وایي، یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې، یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته که ورته ونه نیول شي هغه څه به مخنه وي. دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي. او تر څنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پریښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بالاخره دغه څرګندونی وشي د دوی پر ضد.
په رښتیا هم زما په اند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتله او دوی کاول چې ټکو سره یو لوی ډیپلوماتیک او استخباراتي اجتماع چې سوی ده، او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره دی. په داسې حال کې چې اړیکې به ځکه لري چې هغه پښتانه دي، د خو هم پښتانه دي، افغانان دي، دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت ونیسي. موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوي یو، دوی دا هم هڅه وکړي د خپل هیواد او خلکو لپاره د کوشنو کې ښه طرزالعملونه دي په کار واچوي، تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نه شي. او دا چې منځګړیتوب شوی دا خو اوس دغه مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي، دا دې معنی نه لري چې دوی به مستقیما هغوی تنظیموي، بلکې بیا وایم چې دا د پاکستان لوري جوړ شوی او د هغوی د کنټرول لاندې خلک دي او خپله د خپل امنیت ورته سم کړي. دا او پاتې د وسلو به کنه غواړم د وسلو خبره به بيخي وایي خو ته پېدو پاکستان زموږ د هیواد اردو درس کله مخکې ټول چرکړې زموږ ټول وسلې هلته دي، دوی کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری سره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی.
مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړی، هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالیې او پیسې ترلاسه کوي، یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریښودې وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کیږي، واضح خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سردي ولایتونو کې وسم د ټولو پولیس کنټرول څوک نشي کولای وچا پولیس سره 2500 کیلومتر سرحد لري، د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسته پاکستان ته ورغلي دي، په دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاسو دوی په خوا هم د نور تورسي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسته وړي دي. دا نو نشکره چې اوس ټول ملامتیا په طالبانو راچو، طالبان واکر سي دي فکر نه کوم چې اوس په وسلې پاکستان ته ورولېږي، خو دا چې په اوایلو کې څنګه چور شوي څنګه وسلې تورستان لا ته ورغلي، دا پښتنه باید د ناټو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغوی وادو چې
احمد خان اندر سے بام مننا چپ دغ باس کی رسر اشتراک